دا سهار و بجې شوې. درنو دوستانو السلام علیکم، سهار مو په خیر او نیک مرغه وسانند. د جمعې مبارک ورځ ده. د 1402 هجری لمریز کال د لړم د میاشتې 23 نیټه ده چې د 2013 میلادي کال د نومبر له 15 سره سمده. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې موزه اجمل اند هرکلی کوم. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماښام تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي خبريږي. په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 هم اوریدلی شي. د معمول سره سم سهارنۍ نیم ساعت خبري مجله پیلو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکی. ولسمشر حامد کرزی د بشری حقوقو له مدافع ټولنې غوښتنه کوي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشری حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. د ډلې امنیت د تړون غړي هیوادونه وایي چې خپل سولساتي او د چټک برګون ځواکونه افغانستان ته نه استي. او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر له کانګرس غوښتنه کوي چې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د طرحې له تصویب ولودي په داسې حال کې چې د هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبري روانې دي ډډه وکړي. بشپړ خبرونه واوري. په سر کې هم د افغانستان په اړه څو خبرونه. ولسمشر حامد کرزی د بشري حقوقو له مدافع ټولنې غوښتنه کوي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. خغلی کرزی په خپل رادیوي وینا کې چې تیر ورځ د ولسمشر د رسمي ویبپاڼه کې خبره شوه، له میندو او پلرونو استخداموونکو د بشري حقوقو له مدافع ډلو وغوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو مخنیوی وکړي. د میندو او پلرونو وغوښتل چې خپل ماشومانو ته تر وسی وسی د تعلیم امکان برابر کړي. د ډلې امنیت د تړون غړي هیوادونه وایي چې خپل سولساتي او د چټک برګون ځواکونه افغانستان ته نه استي. د دې تړون عموم منشي نیکولای بریډیوژا پرون خبري اعلان وکړ د دې هیواد دریز داده چې په افغانستان کې د نه په عملیاتو کې باید ګډون ونه کړي. بریډیوژا د تکړه له 2014 کال وروسته چې نړیوال ځواکونه له افغانستان نه وزي، دا تړون په پام کې لري چې د افغانستان تاجکستان د ګډ سرحد په اوږدو کې خپل ځواکونه پیاوړي کړي. د ډلې امنیت په تړون کې د روسیا او تاجکستان په ګډون د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونو غړیتوب لري. په هلمند ولایت کې چارواکي وایي چې په مرکز لشکرګاه کې پرون درې او پر لپسې 14-15 کسان ټپیان کړل. د هلمند والی ویاند مرزواک وایي لری کنټرولیدونکو د بمونه په لشکرګاه کې د بسونو په یو تمځای کې وچاودیدل. نوموړی وایي چې د ځینو ټپیانو حالت نازک دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره غوراوي سیالیو کې نن جمعه په متحده اماراتو کې له هالند سره لوبه کوي. افغانستان په بي ګروپ کې باید ولوبې ترسره کړي. د امریکا ولسمشر له کانګرس څخه وخت چې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د طرحې له تصویب ولودې په داسې حال کې چې د دې هیواد اټومي پروګرام په اړه خبري روانې دي ډډه وکړي. بارک اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې وی خبري غونډې ته ویل د دې لپاره چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړي تر ټولو غوره لاره خبري اترې دي. ولسمشر بارک اوباما وایي که موږ ډیپلوماسي په تعقیبولو کې جدي یو، نو د پخوانیو بندیزونو پر سر چې لا د مخه اغېزمن ثابت شوي د نوو بندیزونو لګولو ته هیڅ اړتیا نشته. د اوباما اداره ټینګار کوي چې له ایران سره په خبرو اترو کې زیات وخت اړتیا شته څو د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. خو د کانګرس مخکښ غړي او د امریکا د متحد هیواد اسرائیل چارواکي په دې نظر دي چې خایې له ایران سره د خبرو اترو په نتیجه کې بندیزونه له وخت مخ کې لمن زولاړ شي، او د دې پر ځای دوی غواړي چې پر تهران د فشار لپاره لګول شوی بندیزونه باید لا زیات شي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخه کړي. په هغه رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل شوي یوازې د ناتانز په اټومي بټۍ کې څو محدود سنترفیوژونه نصب شوي، خو په عراق کې یو هم نه دی نصب شوی. په تیر اګست میاشت کې د نوي ولسمشر په توګه د حسن روحاني د کار لپایل راوروسته د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لومړنی درې میاشتنی رپورټ دی چې د ایران د اټومي وسلو په اړه خبروي. او د مصر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې قاهره د امریکا پر ځای د کوم نوي متحد د منډلو خیال نه لري. نبیل فهمي پروند روسیې له یو جګپوړي پلاوي سره ترکتنې وروسته په دې اړه څرګندونه وکړې. نو موړي وویل د روسیې د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو سرګی لاوروف او سرګی شویګو سره د کتنې له مسکو سره د وسنوي اړیکو بیا فعال ول دي. د مصر د بهرنیو چارو وزیر همدارز وویل د روسیې نړیوال اهمیت ته په پام سره د هیواد له مسکو سره په بیلابیلو برخو کې همکاري غواړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف دا کتنه تاریخي وبلله. وی ویل مسکو داسې یو باثباته او د بریالي اقتصاد لرونکي مصر غوښتونکی دی چې باکفایته سیاسي سیستم ولري. دوستانو خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورټونه او مطالب اوریدل شي. وابوري چې افغان ولسمشر حامد کرزی د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
هر کسان چې استخداموي د دې ماشومانو بشري حقوق ته توجه وکړي او بشري حقوق خوندي وي.
په دې اړه په ریپورت سربیره په یو بل ریپورت کې واوري چې سکهال د شورا مراسم په کابل کې په ځینو جماعتونو کې د انتخاباتي مسلو تصویر لاندې راغلی وو. ل امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون چارواکي وایي د دې جرګې د جوړیدو لپاره په سلو کې نوي چمتووالی بشپړ شوی دی. په دې اړه ریپورت ترته وړاندې کوو. د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د حقانی د شبکې د یو مهم غړي د وژل کېدو نوروسته د پاکستان په اړه په نوو شکونو هم ریپورت لرو. او لدې مو هم خبرو چې د امریکا ولسمشر د دې هیواد له کانګرس څخه وختي چې پر ایران د نوو بندیزونو لایحه دې نه تصویبوي. نور مسایل هم څېړو له مقصد اوسه. دا د ازادۍ راډیو دا دوستانو تاسو کولای شئ چې زموږ د خبرونو او ریپورتونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. افغان ولسمشر د بشري حقوقو له مدافع ټولنو غوښتي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. ولسمشر حامد کرزی هم داراز د ماشومانو لمیندو او پلرونو غوښتي چې خپل ماشومان تر وسی له شاقه کارونو وساتي او پر ځای د طالب امکان ورته برابر کړي. د ښاغلي کرزی د سرګندونو نور جزئیات احمد تکل دروغي.
ولسمشر حامد کرزی په خپل اونی ز راډیوي وینا کې د ماشومانو د تعلیم او بشري حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. ښاغلي کرزی لمیندو پلرونو استخداموونکو او د بشري حقوقو له مدافع ډلو غوښتل چې د ماشومانو د شاقه کارونو مخنیوي وکړي. د خپل وینا کې چې تیر ورځ د جمهوریت ریاست پر وې پانه خبره شوه د ماشومانو د ټولو حقوقو د خوندیتوب غوښتنه وکړه.
باید ټول متوجه اوسېږو چې هر کسان چې استخداموي د دې ماشومانو بشري حقوق ته توجه وکړي او بشري حقوق خوندي وي. د بشري حقوق او د کار د حقوق د دفاع د موسسو تر ټولو درنه وظیفه دا ده چې کچیرې که ماشوم کار کوي نو د دغو کوچنیانو د کار شرایط د کار په مقابل کې د دې حقوق او مزد او د استثمارونکو د کړو وړو جدي څارنه وکړي.
د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ځینې ادارې وایي چې شاوخوا ولکه افغان ماشومان دا مهال په درنو کارونو بوخت دي. د اشیانې په نوم د ماشومانو د مرستندوی ټولنې د اټکل لمخې په ټول هیواد کې نږدې شپږ لکه ماشومان په درنو کارونو بوخت دي چې اویا زره یې یوازې په کابل ښار کې دي. دا بیوزلی ماشومان د شاقه کارونو ترڅنګ کله ناکله له سخت تشدد، رواني فشار او حتی له جنسي استفادې سره هم مخامخ کیږي. اشانه هم درزوی په افغانستان کې پر ماشومانو د جنسي تیری په پیښو کې په سلو کې شل زیاتوالی راغلی. افغان ولسمشر په خپل وینا کې لمیندو او پلرونو غوښتل چې خپل ماشومانو ته تر واسي واسي د تعلیم امکان برابر کړي.
زموږ کوم ماشومان چې د مکتب په سن کې کار کوي والدینو او د کورنیو مشرانو ته دا یادونه کوم چې تر ممکن حده پر ځان خواري او تکلیف راولي و ایګالي خپل اولاد له مکتبه محروم نکړي.
افغان حکومت که څه هم د ماشومانو د ستونزو د کمولو لپاره د نویو پروګرامونو خبر ورکوي، خو وايي اوس مهال د هیواد 1.3 میلیونه ماشومان له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت وايي په دې ډله کې د سړک د غاړې کارګر، مایوب، بې سرپناه، په مخدرو موادو روږ دي او هغه ماشومان شامل دي چې جنسي تیرای ور باندې کیږي.
و موریدل چې افغان ولسمشر د بشري حقوقو له مدافع ټولنو غوښتي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشري حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. تاسو مخکله ازادي راډیو نه اوري. دا شورا مراسم سکل په کابل کې په ځینو جماعتونو کې د انتخاباتي مسلو تصویر لاندې راغلی و. په دې مراسمو کې چې د کابل ښار په بیلابیلو جماعتونو او تکی خانو کې جوړ شوی و، د ځینو دولتي چارواکو ترڅنګ یو شمیر احتمالي کاندیدانو هم ګډون کړی و. د دې مراسمو ګډون کوونکو د نورو مسلو ترڅنګ په خپل ویناو کې په دې هم ټینګار وکړ چې د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات باید شفاف واوسي. قاسم سولمل له کابل پرې رپورټ لري.
که څه هم د اشورا لمنځنه یوه مذهبي مسله ده، خو د تیرو کلونو په شان سږکال هم له دې ورځو څخه د سیاسي مقصدونو لپاره استفاده وسوه. د اشورا په څو هغو مراسمو کې چې په سلګونو خلکو پکښې ګډون کړی و، د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو ځینو احتمالي کاندیدانو هم پکښې برخه اخیستې وه. د کابل په لویدیځ کې د امام زمان په نوم یوه جومات کې د اشورا مراسمو ته ځینو ویناوالو په خپلو خبرو کې د راتلونکو انتخاباتو په شفافیت ټینګار وکړ. د جمهوري ریاست د احتمالي کاندید ډاکټر عبدالله عبدالله مرستیال حاجي محمد محقق د پنجشنبې پرس په دې اړه وویل:
امیدوار هستیم همونطوری که رئیس جمهور بارها وعده داده هست
که لمن دیم لرسنگ چه ولسمشر سو زلشمنه کرده او دی انتخابات و خلواک همیسون تای هم سپارشتنه کرده سو پا انتخابات که بیترف پاتسی خپل بیترفی وساتی او دا افغانستان مسلمان ملت طول دیوستر ملی پروسی للاری افغانستان ثبات ورسوی
همه ایشان در یک پروسی کلان ملی افغانستان رو به ثبات برسوی.
د کابل ښار په لویدیځ کې د خاتم النبیین په نامه جمعات کې هم په همدې ورځ د یو شمیر عام خلکو ترڅنګ حکومتي چارواکو او ځینو احتمالي کاندیدانو برخه اخیستې وه. عبدالرحیم وردګ او ګلاغا شیرزوی هغه احتمالي کاندیدان دي چې د خاتم النبیین په جمعات کې د عاشورا په مراسمو کې ګډون کړی و. جمهور رئیس حامد کرزي هم د امام محمد باقر په جمعات کې د عاشورا په مراسمو کې ګډون وکړ. یو تن جهادي مشر شیخ محمد آصف محسنی په دې غونډه کې د عاشورا د اهمیت ترڅنګ د یو مشروع حکومت د رامنځته کېدو پر اړتیا ټینګار وکړ.
خرافات در میان ما وجود داره، یک دسته لایق
ده خرافات یو موج مش په ماسکسته موجی به پیداکاری او لایق دلیته ارتیا لرو څو زمر ځوانان د هغوی لار تعقیب کړي او سل فساد ملی او منتخب حکومت رامنځته کړو.
د جمهور ریاست ولایتي شوراګانو انتخابات په دې وروستیو کې په یوې تودې مسلې تبدیل سوي. خو ځینې خلک ټینګار کوي چې د شورا په شان له مذهبي مراسمو څخه باید د سیاسي مقصد لپاره کار وانخیستل سي.
دا آزادی رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د مدني ټولنې چارواکو په دې وروستیو کې له سعودي عربستان، ځینو اروپایي هیوادونو او استرالیا څخه د افغان کډوالو په ایستلو اندېښنه ښودلې ده. دوی وړمه ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل سربیره پر دې چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې له ستونزو سره مخ دي، په سلګونو یې په زور ایستل شوي او دا لړۍ اوس هم روانه ده. په دې اړه د خان محمد سیند یو رپورټ اورو.
د افغانستان مدني ټولنو پر افغان حکومت او نړیوالو مربوطو مؤسسو غږ وکړ چې له استرالیا، عربي، اروپایي او د نړۍ له نورو هیوادونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو مخه ونیسي. د دې ټولنو چارواکو وویل سره له دې چې افغان کډوال په دې هیوادونو کې له ستونزو سره مخ دي، په دې وروستیو کې سلګونو تنه په زور شړل شوي هم دي. د افغانستان د مدني ټولنې یوې غړې زهرا سپهر وویل د دې ستونزې له امله اندېښمن دي او اواره ته باید جدی اقدامات وشي.
در پیوند با اخراج مهاجرین افغانی
دی نړۍ له مختلف هیوادونو څخه د افغان کډوالو په زور ایستلو اندېښمن کړي یو. په ګاونډیو اروپایي، عربي هیوادونو او استرالیا کې د افغان کډوالو پر وړاندې سخت چلند اړ کړو چې پر افغان دولت او نړیوالو سازمانونو غږ وکړو چې افغان کډوالو سره د مرستې وشي او له دې هیوادونو څخه دې ونه ایستل شي.
د دې ټولنو چارواکو وویل شاوخوا یو کال کېږي چې ځینو اروپایي، عربي او د نړۍ نورو هیوادونو د افغان کډوالو پر وړاندې چلند سخت کړی او په دې موده کې په سلګونو افغانان په زور له خپلو خاورو ایستلي دي. دوی وویل په اوسنیو شرایطو کې راستنېدونکو ته په هیواد کې د اقتصادي او امنیتي پلوه د اوسېدو شرایط برابر نه دي او د نړۍ هیوادونه باید د همدغو ناسمو شرایطو په پام کې نیولو سره دوی ته په خپلو هیوادونو کې د اوسېدو حق ورکړي. په همدې حال کې د کډوالو د راستنولو چارو وزیر جماهر انوري ازادي راډیو ته وویل په استرالیا، عربي، اروپایي او داسې نورو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو حل ته تدابیر نیولې دي.
همې مشکلات بروز کده، وزارت مهاجرین بی تفاوت نشه. ما سرشته یک سفر رسمی استیم بریم با این عربستان سعودی با
مقابل داستونزې پیدا سوي او د کډوالو د راستنولو چارو وزارت په اړه بی تفاوت نه دی. موږ تکل کړی چې سعودي عربستان ته ولاړ سو او له سعودي چارواکو سره خبرې وکړو څو د دې ستونزې حل ته لار ومومو. همدارنګه غواړو د نړۍ په نورو هیوادونو کې هم د افغان کډوالو د ستونزو اواري ته عملي اقدامات وکړو.
په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر یا د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنرۍ ویاند مادر فرهاد آزادی رادیو ته وویل هغه کډوال چې د کډوالۍ په معیارونو برابر وي باید په نورو هیوادونو کې ورته د اوسېدو اسانتیاوې برابرې شي.
لا یو شمیر هیوادونو څخه د افغان کډوالو پر ایستلو مو د افغانستان د مدني ټولنې د چارواکو د اندېښنې په اړه رپورټ واورېده. اوس هم په مخ کې ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکو ده. ولسمشر حامد کرزی د بشری حقوقو له مدافع ټولنو غوښتنه دي چې د کارګرو افغان ماشومانو د بشری حقوقو خوندیتوب یقیني کړي. نو مولیدا غوښتنه پرون په خپل راډیوي وینا کې کړې ده. دا یو بل خبر لمخې ولسمشر کرزی د ایران د بهرنیو چارو وزارت لمرستیال سره په خبرو کې په ایران کې د ډیر افغان کډوالو پر ستونزو خبرې کړي. د ډلی زمنیت د تړون غړي هیوادونه وایي چې خپل سوله ساتي او د چټک خبرګون ځواکونه افغانستان ته ناستي. په دې تړون کې د روسیا او تاجکستان په ګډون د پخواني شوروي اتحاد جمهوریتونه غړي توپ لري. په هلمند ولایت کې چارواکي وایي چې په مرکز لشکرګاه کې پرون دریو پر لپسې چاودنو 15 کسان ټپیان کړل. د هلمند والی ویاند عمر زواک ویلې لري کنټرولیدونکو دا بمونه په لشکرګاه کې د بسونو په یو تمځای کې وچاودیدل. نو مولي د ځینې ټپیانو حالت نازک پوتلې ده. تاکل شوی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د کرکټ په شلوره غوراوی سیالیو کې نن په متحده عربی اماراتو کې له هالند سره لوبه وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس څخه وخت دی چې د ایران پر ضد د نوو بندیزونو د طرحې له تصویبه ولو په داسې حال کې چې د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخه کړي. او د مصر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې قاهره د امریکا پر ځای د کوم نوی متحد د مندلو خیال نه لري. خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. دوستانو تاسو کولای شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې وګورئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. هلته نه وازیدا چې د دې خبرونو تفصیل کتلای شئ، بلکې زموږ نور ریپورتونه هم له تفصیل عکسونو سره کتلای شئ. همدارنګ ځینې ویډیوګانې هم په ویب سټ کې لرو او هلته زموږ د فیسبوک او ټویټر د پاڼو لینکونه هم موندلای شئ چې لاره کولای شئ زموږ پر مطالبه خپل نظر را سره شریک کړئ. اوس هم د چل ویډیو ورسپانې د افغانستان په اړه څوې ریسو مراد ورته کتنه کړي.
واشنگتن ټایمز ورسپانې په خپل ورسی غن کې یو مطلب خپور کړی دی چې انوان دی یو افغان شرکت چې طالبانو سره اړیکه لري د ناتو یو پوځي اډې تلاره پیدا کړی دی. واشنگتن ټایمز د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د سر مفتش په حواله لیکلي د امریکایي ځواکونو د کمزورو ارتباطاتو او وظیفوي غفلت په نتیجه کې یو افغان شرکت توانېدلی چې په پروان ولایت کې د ناتو په پوځي اډه کې یو توقیف ځای ته لاره ومومي. د ورسپانې په وینا د متحده ایالاتو سوداګرۍ وزارت په 2012 کال کې وویل چې د سرمت شرکت طالبانو ته د سرک د غاړې د ماینونو د موادو په برابرولو کې لاس لري. واشنگتن ټایمز زیاتوي چې د متحده ایالاتو د پوځ مرکزی قومندې په 2012 کال کې زرمت شرکت ته د امریکا د دفاع د وزارت یا پینټاګون قراردادونه بند کړل. لاس انجلس ټایمز په افغانستان کې د اپیمو په تولید کې د زیاتوالي په اړه د ملګرو ملتونو په رپورټ مقاله خپره کړې ده. ورسپانه لیکي ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې په روان 2012 کال کې په افغانستان کې د اپیمو په تولید کې 50% کې زیاتوالی راغلی دی. لاس انجلس ټایمز ویلي یوازې متحده ایالاتو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په پروګرامونو $6 میلیارد لګولی دي. کریسچن ساينس مانیټر هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د زیاتوالي موضوع یاده کړې ده. ورسپانه لیکي په داسې حال کې چې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د کمولو لپاره چمتووالی نیسي په دې هیواد کې د کوکنارو کښت زیات شوی دی. ورسپانه وایي په داسې حال کې چې ولسمشر اوباما له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د امریکا د ښکېلتیا په اندازه غور کوي په افغانستان کې د کوکنارو د کښت زیاتوالی به نوموړی اندېښمن کړي. دا مقاله لیکونکي وایي د دې لپاره چې افغانستان د نړۍ په سلو کې نوي برخه اپیوم تولیدوي د روسیې او ایران په شان هیوادونه چې د نشهیي موادو زیات معتادین لري دې ته سترګې په لاره دي چې له افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په دې هیواد کې څه پیښیږي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې له نشهیي موادو سره د مبارزې د چارو مسؤل ویلیام براون فیلډ کریسچن ساينس مانیټر ته ویلي متحده ایالات باید پرینک دي چې افغانستان په نشهیي موادو متکی یو دولت باندې بدل شي. نوموړي ویلي که چېرته امریکا په افغانستان کې له نشهیي موادو سره مبارزه ونه کړي نو هغه چیلنجونه به له منځه لاړ نه شي چې افغانستان ورسره دا مهال مخامخ دی.
تاسو مغږ له آزادۍ راډیو ناوړی. پاکستان په ځلونو د افغان طالبانو د ملاتړ په اړه تورونه رد کړي، خو دغه هیواد په مرکز اسلام آباد کې د حقانی د شبکې د یو مهم مشر وشل کېدو یو ځل بیا د پاکستان په اړه دغه شکونه تازه کړل. په دې اړه د آزادۍ راډیو یو رپورټ چمتو کړی چې عصمت څاروانی وړاندې کوي.
د پاکستان په مرکز اسلام آباد کې د حقانی شبکې د مهم مشر نصر الدین حقانی وژل کېدو په دې اړه شکونه نور هم زیات کړل چې پاکستان د تروریستانو خوندي پناه ځای دی. د روان نومبر په لسمه د حقانی شبکې د مالی مسؤل نصر الدین حقانی وژل کېده. د 2011 میلادي کال د می په دوهمه د اسامه بن لادن وژل کېدو ته ورته و. دواړه د خپلو تیرورستي تنظیمونو متفکر مازه ګڼل کېدل. په دواړو پسې امریکا ګرځېده او دواړه د خلکو په منځ کې او په لویو کورونو کې اوسېدل. خو په دې توپیر چې بن لادن په ایبټ آباد ښار کې د پوځي اکاډمۍ تر څنګ پټو، خو نصر الدین حقانی بیا پټ شون نه کاوه. د سشکاری چې نصر الدین حقانی په اسلام آباد کې څو کورونه او لوکس ژوند درلود او اکثره به بازارونو او رستورانونو ته تګ راتګ کاوه. د پاکستان د پوځ یو متقاعد بریج جنرال محمود شاوی په نانوایی کې د ډوډۍ لاخستلو وروسته د نصر الدین حقانی وژل کېدل د پاکستان لپاره د ډېری اندېښنې وړ دي.
یو خو دې خبره راغله چې د په اسلام آباد کې څه کول. موږ خو خپل دا نظره چې حقانی نتورک په شمالي وزیرستان کې شته او هغه سر کې بارډر سره پوښا کې.
په اسلام آباد کې د دې شبکې د یو مهم مشر اوسېدل او د بس پنو د راټولولو لپاره د خلیج هیوادونو ته د سفرونه د حیرانتیا وړ دي.
د دې په اسلام آباد کې د پاکستان لپاره ډېره د شرم خبره ده. دا اوس په دې وخت کې دا یو بل مسله جوړه شوه، نو دا هم د پاکستان لپاره د بدنامۍ زموږ شاري سبب دی او په دې کې د پاکستان کې څول هم شته.
د حقانی شبکې او کورنۍ د امریکا په مرسته د پخواني شوروي اتحاد پر ضد جګړه کوله. جلال الدین حقانی په نیوی ملسیزه کې په افغانستان کې د یو مخکښ قومندان په توګه له طالبانو سره یو ځای شو او په 2001 میلادي کال د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته د حقانی شبکې د طالبانو په منځ کې تر ټولو په وژون کې ډلې بدله شوه.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د امریکا ولسمشر د دې هواد له کانګرس نه غوښتي چې پر ایران د نوو بندیزونو لای حد نه تصویبوي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې په یو نوي ریپورت کې ویلي چې د ایران په اټومي فعالیتونو کې د نوي حکومت د کار لپاره رئیسي کمواله راغله. احمد تکل په دې اړه تفصیل دروړي.
ولسمشر باراک اوباما د امریکا له کانګرس څخه غوښتي چې د ایران پر ضد په داسې حال کې چې د دې هواد د اټومي پروګرام په اړه خبرې روانې دي د نویو بندیزونو د طرحې له تصویبولو ډډه وکړي. ښاغلی اوباما پرون په سپینه ماڼۍ کې یوې خبرې غونډې ته وویل د دې لپاره چې تهران اټومي وسله ترلاسه نه کړي تر ټولو غوره لاره خبرې اترې دي. د زیاته کړه چې ایران د خپلو ژمنو په عملي کولو کې پاتې راغی بیا هغه مهال بندیزونه لګول کېدای شي.
They can't come to the table in a serious way.
کدا سی پیخ شي چې دوی خپل ژمنې عملی نشي کړای، د خبرو میسته په جدي ډول حاضر نشي یا دا مسله حل شوی فکر کړي، نو د بندیزونو موضوع خو بیا راپورته کیدای شي. د اوباما اداره ټینګار کوي چې له ایران سره په خبرو اترو کې زیات وخت ته اړتیا شته څو د اټومي وسلې له جوړولو لاس واخلي. خو د کانګرس مخکښ غړي او د امریکا متحد هیواد اسرائیل په دې نظر دي چې ښایي له ایران سره د خبرو په نتیجه کې بندیزونه له وخته مخکې لمینځ ولاړ شي او د دې پر ځای دوی غواړي چې پر تهران د فشار لپاره لګول شوي بندیزونه باید لا زیات شي. په همدې حال کې د اټومي انرژي نړیواله اداره IAEA وایي ایران په تیرو دریو میاشتو کې خپل اټومي تاسیسات نه دي پراخ کړي. د ادارې په هغه راپور کې چې پرون پنځشنبه خپور شو ویلي یوازې د ناتانس په اټومي بټۍ کې څو محدود سنترفیوژونه نصب شوي، خو په عراق کې یو هم نه دی نصب شوی. دا په 13 اگست میاشت کې د نوی ولسمشر په توګه د حسن روحانی د کار د پیل وروسته د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې لومړنۍ درې میاشتنۍ راپور دی. خو اسرائیل چې ګومان کوي په منځني ختیځ کې د اټومي وسلې لرونکي یوازینی هیواد دی، له پخوا رئیس خبرداري ورکړی چې ښایي د زور په کارولو سره اټومي وسلې ته د ایران د رسیدو مخنیوي وکړي. د آی ای ای د نوی راپور د خبرېدو په وړاندې په عکس العمل کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د دې خبر اوریدل چې ایران خپل اټومي تاسیسات نه دی پراخ کړي د ته په زړه پورې نه دی، او ویل دا دی چې ایران دې ته اړتیا نه لري ځکه د اټومي بم د جوړولو لپاره په کافي اندازه لازم مواد، تاسیسات، سنټرفیوژونه او تجهیزات بشپړ کړي دي. دا راپور په جنیو کې د ایران او د نړۍ د شپږو لویو قدرتونو ترمنځ د خبرو اترو په درشل کې خپریږي. تهران د لویدیځ د تورونه چې وایي د ایران د اټومي پروګرام هدف د اټومي وسلې جوړول دي ردوي. ولسمشر حسن روحاني ژمنه کړې چې د اټومي پروګرام پر سر له لویدیځ سره د ایران اختلاف و پای ته رسوي څو پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه هم رافشي.
و موردل چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د دې هیواد له کانګرس څخه وختي چې پر ایران د نوو بندیزونو لایحه دې نه تصویبوي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
ل امریکا سره د امنیتی او دفاعي تړون په اړه د مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسون چارواکي وایي چې د دې جرګې د جوړیدو لپاره په سلو کې نوي چمتووالی بشپړ شوه. د دې کمیسون ویاند وایي ډیر زر به کابل ته د جرګې د غړو رسیدل پیل شي. مشورتي لوی جرګه د راتلونکو پنځشنبه په ورځ په کابل کې پیلېږي او په هغه کې به پریکړه وشي چې ل امریکا سره امنیتی او دفاعي تړون لاسلیک شي او کنه. په دې اړه رپورت زموږ په روانو خبرونو کې مه هیروي. اوس هم راځو د ژوند رنگونه پروګرام ته.
د ژوند رنگونه
مهرباني ځم براو پیژنه
عبدالولی نومېګم مدقق تخلص کوم د چاپیر ساتنې ادارې مرستيال
مدقق صاحب څومره چې زه خبر یم تقریبا تاسو اتلس کاله د چاپیر ساتنې په برخه کې تجربه لرئ. نو په دې اتلس کلونو خو بند افغانستان مختلف سیمو ته سفرونه کړی، ډیر ځایونه هم لیدلې. زما لپاره جالب ده یو مارغه ده د څاړې په نامه باندې. دا مارغه ما چې څومره پښتو اثر کتلې دي یوازې خوشحال خان بابا په خپل اثر که دې مرغه ذکر کړای ده. زه غواخې غزنی کې ومن او یو چا راتبیل وای دلته څاړای راغلی ده. ما داسې کم په یادې ډیر خایسته مرغه په نظر راغی. د دې مرغه په ایسه کې ما دا ما اوریدلې دي چې دا خارج ته وړل کیږي او ځینې کسان به په خوا دلته راتلو د دې به ښکار کوو. د دې مرغه په ایسه کې یو څه معلومات راته راکړه چې دا څه ډول مرغه ده، ښکار کیږي نه کیږي، دا معمولا په کومو سیمو کې
څاړای؟ یو ماجر مرغه ده په افغانستان کې، اسیار مرغه ده، راځي په مختلف وختو خصوصا د ژمي په وخت. دا همسایه ملکو په ټولو ملکو کې دا یو مرغه ده چې ریګي محیط دي د خوښي. یو مرغه ده تقریبا لکه کوشنۍ فیل مرغ دومره ده. بل خاصیت دا ده چې دا د پښو پنجې درې ده، یعنی لکه چرګان چې د شا طرف ته یو بل خنګورې لري دوی نه لري. نو دا مرغه خاصیت دا ده چې په ریګ کې ځان ته ځای جوړوي، ځای غوچي یا زوري الته پټ وي. د رنګ هم د ریګ سره مشابه ده. په کله سره خطر وګوري بیا نو منډه کوي، تر ډېر ځای پورې منډه کوي چې سرعت لږ زیات شو لکه د تایرې په رقم باندې، بیا نو پرواز شروع کوي، دفتن الوتای نسی. د دې ښکار په افغانستان کې زموږ هیوادوال ډېر زیات د دې ښکار سره بلد نه. دا مرغه په عربي ملکو کې ډېر زیات و پخوا وختو کې، په تقریبا څلوېښت پنځوس کاله یا سل کاله مخکې. ولې عربان تاسو پوهیږئ چې ډېر شوقي خلک دي، د ښکار ډېر شوقیان دي. دوی اول د باز ښکار بازان ساتي، یا څرخ ورته وایي چې د دې څرخ مرغه په واسطه باندې بیا د څاړې ښکار دښتې ته وځي. بیا په موټرو کې کله چې وکتل سي څاړې ښه پرېږدي سي په هوا سو، بیا نو د خپل باز پرې رخصي کې، بیا نو دوی په هوا کې سره جنګیږي په کیلومترو سره ځي. بیا دوی له لاندې یعنی یو میلې په شکل باندې بیا د ښکارو کې بیا دا راوړي، بیا د ده د غوښه دوی خوري، عربان میله پرې جوړي. نو دا په تیرو دیرسو کلو کې نو دا طریقه د ښکار افغانستان ته راغله. زه خپله تللی یم د قندار ولایت د ریګ په منطقه کې، به د عربان ډېر راتلل. په وخت کې زه تللی وم تقریبا څلور کمپ د عربانو جوړ کړي و. یو کمپ
وبخښئ، دا په کومو کلونو؟
دا یو زر نه سوه نه نویم کال کې و. جالبه دا وه چې د ریګ منطقه کې هلته اوبه نه پیدا کېدې، خو دلته بس ورغله. دوی به برق درلودو، جنریټرونه بي و، بیا به یعنی لکه یو کوچنی ښار غوندې به جوړ کړی و. نو د دې څاړې ښکار به دوی کاوه هلته ډېر زیات په غوښ.
مدقق صاحب ډېره مننه. خدای دې داسې کسان چې د چاپېریال او د ژبیو خاطر کوي، داسې کسان دې خدای ډېر کړي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي او دوی وژغوري.
ډېره ښه دعا دې وکړله. او له هیوادوالو نه غواړم چې دوی کله چې خدای پاک دغه مځکه او دغه چاپیریال موږ ته د ژوند لپاره یعنی په مفته باندې پیدا کړی ده، او موږ باید د دې نه شکرې ونه کړو، هم له دونه باید استفاده وکړو او هم هغه اصلي منبع باید ورک نه.
دوستانو په همدې پروګرام سره د دې نیم ساعت خبري مجلې د پای شپو ته ورسېدو. امید مرزبان سټډیو ته راغلی او په را روانه نیم ساعت خبري مجله کې